مور د جهان سره رابطه درلودي ان شاء الله تعالی د دې پس به رابطه هم کیږي بدیل لارې به هم پیدا کیږي د تجارت په عرصه کې په هر عرصه کې به ان شاء الله تعالی زموږ حکومت بدیل لارې پیدا کوي او دا د اقتصاد ګټلو دین سودا نه ده دا ضرر تنها افغانستان ته نه دی د تاجران هم بیچارهګان په عذاب دی هغه هم دا در بدر دی هغه هم زیان ویني لکه مور چې زیان ویني نو دی هم زیان ویني خو پاکستان یو علت لري چې پاکستان خپل آداب چلوي خپل د ملت په کیسه کې نه دی خپل د رعیت په کیسه کې نه دی که تاجر نقصو کې هم پروا نه کوي که د ملت نقصو کې هم پروا نه کوي
سلامات صاحب ډیره مننه له نظره مو ډیره مننه اوریدونکو ورځو بیرته خپلو میلمنو ته تلاش صاحب تاسو د اوریدونکو نظرونه واوریدل محمد نبی ورور پوښتنه کړې وه زه غواړم ستاسو له ادرس اول د هغه پوښتنه جواب کړم بیا به وروسته خپلې پوښتنې وکړم وایي بالاخره به څه کیږي اوریدونکو سره هم دا پوښتنه ده چې دا دی یوه میاشت شوه لارې بندې دي د افغانستان حکومت یا د طالبانو حکومت دغه راز سوداګر پر بدیلو لارو هم فکر کوي اما بدیلې لارې ښاغلی حافظي وایي چې یو څه اوږدې دي یو څه په قیمته تمامېږي څه به کیږي بالاخره د افغانستان سوداګرۍ او صادراتو برخه کې
لودین صاحب مبارک زه فکر کوم چې یو محاسبه که ځان سره ولرو په وسنی شرایطو کې چې موږ تاسې وس باس کوو د افغانستان پنځه اقلام د ډیرو صادرونکو له جملې څخه راځي ولې فصل تغییر کړی کوم فصل کې موږ واقع یو چې د حاقین او همدارنګ صنعتکاران مولدین او صادرونکي مو د ګواښ سره مخامخ دي پنځه فکتور یا پنځه اقلام چې زیات حجم لري زی بیانوم خدای دې وکړي چې د ما محاسبات اشتباه نه وي یو مڼه دویم انار دریم کچالو څلورم پیاز او پنځم د افغانستان انجیر دا پنځه اقلام وسنۍ فصل ده چې د افغانستان په وسنی فصل کې دا باید صادر سي او د دې حجم په اتو اقتصادي زونونو کې د افغانستان زیات ده اما د وچ د ترکاری د وچ میوې او همدارنګ د حبوباتو د یو فصلونه جناب لودین صاحب وخت تیر سوی ده او په د پنځو فاکتورونو باندې چې زراعتي دي باید زیات توجه وسی په خصوصي سکتور مې غاښ داد چې موږ په اقتصادي انزوا کې واقعا په نړیوال اقتصادي انزوا کې یو او دا مې واضح اقتصادي ظلم چې باید دا نه وای شوی خصوصي سکتور د راپور تصید حکومت سره دی د هوایی کارګو د فعالولو او همدارنګ د هوایی شرکت په مرسته د یو اقتصادي هوایی طرح او تفاهم دی قزاقستان او ترکمنستان او ازبکستان سره وسی چې دغه دریو هیوادونو اقتصادي سیاست د وسنی نظام سره نسبتا نه بلکې ډیر نرم ده د دې نرمښت نه په استفادې سره مشترکه سهمونه او سرمایه گذاری دی د خصوصي سکتور او د حکومت وسی د دې ترمنځ د تفاهم نامې لاسلیک شي ټیکس او مالیات دي د داسې سختو ورځو دپاره لکه اوس چې راغلي دي او د موږ ځینې اقلام ثمر ته رسېدلي چې باید صادر سي له دې هوایي کارګو نه دي دغو دغو دریو مملکتو ته جمع ایران صادرات شروع سي دا منم چې د محاسباتو په بنسټ به لږ قیمته تمام شي یعنی رقابت به وکولی شي خو فیصدی د مفاد یا د ګټې به کم وي راځئ دا کارګو فعال کړو عملا سهم کې واخلو مقدار د سهم د خصوصي سکتور باید پراخ وي حکومت نه تقاضا وکړو چې مالیات د صادراتو پر بنسټ اقلامو ته په کتو سره او هغه هیواد ته چې صادرو دی هغه د صادراتو او بازار ته په کتو سره مالیات وزه شي لیوی خوابا موږ د پاکستان د انحصاري دروازو څخه تدریجا ورسته مطلقا راووزو. دویم هیڅ نو تمه بم د څلورو دروازو ته نه وي لکه مخکې چې حافظي صاحب یادونه وکړله. څلورم دا سیاست خو موږ تاسې دا 50 کاله کېږي د پاکستان اقتصادي سیاست وینوی اوروی او عملا یې وینو چې د موږ حاصلات د هرې برخې که د زراعت په سکتور کې ده، که د ساختمان په سکتور کې ده، که د انرژي په سکتور کې ده، که د معدن په سکتور کې ده، که د ډبرو په سکتور کې ده، که د منرالونو په سکتور کې ده، چې موږ خپل اوج ته ورسیږو، موږ حرکت وکړو، موږ ستراتیژیک تړون تنظیمات وکړو، پاکستان مو له پښو غورځوي. نو آزموده آزمودن وایي خطاست. 50 کاله خو د دې هیواد سیاستونه موږ تاسې وکتل او ومو ارزول. اوس بعد له دې هیواد ته اقتصادي راکړه ورکړه او تمه د ما په نظر یوه اشتباه ده او په اشتباه محاسباتو باندې روان یو. هو د یو کال دپاره د شپږو میاشتو دپاره به موږ هغه کومه محاسبه چې د ګټې د ځان دپاره سنجولې ده هغه به نه وي، اما د 50 کالو د پاره، د 15 کالو د پاره، د 25 کالو د پاره چې کله یو ستراتیژیک تفاهم نامې او تړون ته ورداخلیږو، قرارداد ته ورداخلیږو، بیا به موږ د یو کال شپږو میاشتو نقصانات به انشاءالله تعالی ټول باسو، جهانی بازارونو ته به لاره پیدا کوو، په نړیوالو باندې به ځان پیژنو، بسته بندي او پروسس به کوو او د موږ با کیفیته صادراتي توکي به په هر بازار کې یو شریکارد لري.
کور ودان ته لاسب سلامات او صحیح حافظي صاحب، تاسو څومره له دې محاسبې سره موافق یا او فکر کوئ چې که رښتیا هم شپږ میاشتې یو کال افغان سوداګر او دغه راز مالدین یا هم صنعتکاران یو څه د ګټې توقع ونه لري، په اوږد مهال کې به له نورو لارو نه، له نورو هیوادونو سره، له پاکستان نه یا د پاکستان د خاورې نه پرته نورې لارې چارې پیدا سي چې د افغانستان اقتصاد او سوداګري به ورسره په پښو ودرېږي؟
ما خو مخکې هم عرض وکړل چې دا جغرافیایي جبر کوم چې دی، چې مثلا په جنوب د افغانستان کې پاکستان او د پاکستان له لارې هندوستان قرار لري او بیا خلیج بلوچستان او د هند سمندر شتون لري، دا نه شو بدلولی. دا مثلا منځنۍ اسیا هیوادونه ټول په وچو باندې محدود هیوادونه دي، لکه افغانستان هلته هغوی سمندر نه لري او یوازنۍ لاره چې هندوستان ته مونږ کولی شو خپل مالونه واستوو چابهار بندر ده، چې دا چابهار بندر هم د شپږ میاشتې لپاره د بندیزونو څخه معاف دی او شپږ میاشتې ډېر زیات وخت نه دی او په راتلونکي کې دا برسېره نه دی چې څه تصمیم نیول کېږي. او مخکې ما عرض وکړل چې دا لاره ډېره اوږده ده، یعنی د وږې په پرتله ډېر وخت په بر کې نیسي او ډېر لګښت وایي او سوداګریز موده هم زیاتېږي. او همدارنګه چې موږ نه شو کولی چې جنوبي ایشیا د منځنۍ ایشیا له لارې لاړ شو، بیا منځنۍ ایشیا او قفقاز ته د پاکستان له لارې نه شو تلای. نو ضروري ده چې موږ دا ټول بنادر باید خلاص وساتو او هلې ځلې وکړو د خبرې اترې له لارې او د هغه تعهدات چې د هیوادونو تر منځ شتون لري، د افغانستان او پاکستان تر منځ هم مخکې د 1955 کال قرارداد شتون درلودل، بیا وروسته اپتیکا قرارداد شتون لري، هغه موده هم پوره دی، خو نوی قرارداد ته بیا ضرورت دی او کنوانسیون دیدی چې دا ګاونډي هیوادونه چې سمندر سره لاره لري باید وچو محدود هیوادونو لپاره باید لاره ورکړي. دا بالکل په ملل متحد کنوانسیون کې دا تسجیل دی او برسېره خبره ده. نو زما عرض دغه دی چې باید موږ دا د بین المللي اقتصادي مناسباتو په کار اخیستلو سره او د خلقو دی غختنی پر بنسچ پاکستانیان هم ډیر مسلری یعنی مشکلات لري په دغه مسایلو کې هغه سره یو ځای خصوصا ټول افغانستان او پاکستان هم سره د کچتافس مخلص هم تاسو ته یاد کی چې دوی سره هر ورځ مونږه تماس لرو هغه هم عین موقف لري یعنی مونږه یوازې نه یو چې د غختنه لرو د پاکستان او پاکستان حق نه لري چې دا کار وکړي دا بالکل د بین المللي قوانینو خلاف کوي باید هرو مرو دا لار پرانیزي او یو مشکل خو زمون مشکل د پاکستان سره بل مشکل د پاکستان او هندستان مسله ده په دې خاطر باندې د سیمه ایز تجارت او سیمه ایز اقتصادي مناسبات لکه نشوي دي او دغه دي چې دا سیاست پر اقتصاد باندې اغیزه کوي او منفي اغیزه کوي حال دا چې سیاست باید یو مناسب بستر د اقتصادي ودې لپاره وسي اما برعکس دلته په سیمه کې او مخصوصا په د ګاونډي هیواد پاکستان کې د سیاست د اقتصاد ضد موقف کې درېدلې دي نو دا باید بدلون ومومي او موږ دا هلې ځلې کوو د نړیوالو تاپله لارې د بین المللي ځکه چې خصوصي سکتور د افغانستان خو تر اوسه موږ د صادرات لپاره یو څلور اویا هیوادونو سره قرارداد لرو او هغوی زموږ د سرتیفیکیت آف اوریجن یا فورم یاد د اتاق تجارتي مني دا هغه موضوعیتونه چې دولت لري خو اتاق تجارتي نه لري نو موږ دغه لارې څخه کولی شو چې د ورلد چمبر فدریشن له لارې او انټرنیشنل چمبر له لارې
حافظ صاحب اما تلاش صاحب وایي چې پاکستان وایي ازمایل شوی دی 50 کاله مثلا داسې خصومت یا دښمنۍ نه ډک سیاست لوبولی چې اقتصاد او سوداګرۍ یا هم د عام خلکو ژوند ته پام نه دی کړی نو فکر کوي بیا باور کول په دوی باندې او تاسو پټکو له دغه تاریخي جبر نه یا هم د جغرافیوي جبر نه اخلاصون نسته فکر کوي چې په داسې حالاتو کې بیا هم اعتبار کېدلی سي بیا هم فکر کوي چې خبرې به نتیجه ورکوي
ما په اعتبار او بې اعتباري باندې خبرې ونه کړلې ما دا وویل چې واقعیت څه دی واقعیت دغه دی چې لنډه لاره د افغانستان تر هندوستانه پورې همدغه د واګې لاره ده زر یو لس سوه کیلومتر لاره ده چې بالکل دا لږ لاره ده په دې خاطر باندې یعنې دا 15 چنده زیات دي جواهر پر دغه باندې چې هندوستان ته شیان واستوو همدغسې دی او بیا په عنوي توګه ډېر شیانو ته د پاکستاني مستحرکین یا مصرف کوونکي د افغانستان میوې ته اړتیا لري زموږ خلک هم ډېر شیان د پاکستان څخه غواړي چې سهار مثلا د پېښور څخه یا د نوشهرې څخه مالبار شي په هماغه ورځ کابل مارکېټ ته رسېږي یا که چېرې موږ خپل مال بار کړو په هماغه ورځ کې تر اسلام آباد پورې رسي په عین ورځ کې نو دلته بیا کولستریس ته ضرورت نشته دی ترموکینګ کنټینر ته ضرورت نشته دی زموږ لګښتونه یعنی لګښت دی سوداګري ډېر لږي کمیږي نو دا چې حکومت د پاکستان د تل لپاره خو نه وي خلک شته دی هیوادونه شته دی جغرافیه وي اما حکومتونه خو راضي او ځي دا خو حتمي نه دی چې تر ابده پورې دا سیاست وي او دا حکومت وي دا بدلیږي او هرومرو بدلیږي په دې خاطر چې دا پاکستان تباهي ده پاکستان نشي کولی چې خپل ملي ګټې تامین کړي خلک ور باندې فشار اچوي او واقعیتونه پر هغوی باندې اغیزه کوي دوی مجبور دي موږ فشار باید زیات کړو دا لار پرېښودل زموږ په ګټه نه دي
کور ودان راځي چې لږ ذره په همدې حل لارو باندې نور هم تم شو تاسو وایي چې هر څه کېږي هرومرو باید دغه لنډه لاره ترلاسه شي ځکه که نورو لارو ته یا بدلو لارو باندې
ترجیح اما هغه ګران دي یعنی اقتصادي مفیدیت نه لري
کور ودان سلامت اوسئ او د افغانستان توکي هم چې په لرو لارو صادریږي ممکن قیمته پریوزي او غده رقابت او سیالۍ وړتیا نه ولويږي راځي همدې حلارو باندې
یو وزیر درکم خان او راځي دلته نوې د اتاق عمومي رئیس خغلی سیترم خان هاشمی او د دې مرستیالان حکومت سره حکومت د افغانستان سره او د هوایی کرښې د رئیسانو سره دوی غونډې درلودلې او په هغه کې دا پریکړه وشوله چې دوه کارګو الوتکې باید واخیستل شي او دا قیمتي شیان کچالو خو نشو کولی یا پیاز په الوتکې کې واستوو اما جلغوزي پستې جیرې او دا شیان چې ګران قیمت شیان دي یا هنګ یا شیرین بویا پودر دا کولی شي چې د هوا له لارې هندوستان ته یې واستوو، ځکه چې د کابل څخه تر امرتسره پورې څلوېښت دقیقې او هوایی لاره ده، او دوه کارګو الوتکه رانیول کېږي، او دا هم خصوصي سکتور هم مرسته کوي، او د اتاق مشر هم پخپله دا ژمنه کړې وه حکومت سره چې مونږ هم په دې کې ونډه اخلو، او ښاغلی زمری کامګر چې پخپله د اتاق تجارت د مدیرې هیئت غلی دي، هغه هم منلي چې په کارګو کې مونږ تخفیف ورکوو او صادرونکو لپاره تقریبا تر 90% هم تخفیف ورکوو.
نو دا خو په زړه پورې خبره ده، خصوصا سوداګرو ته، یا د وچې میوې یا د انجیرو یا هم مثلا د نورو قیمتي کانو تولیدونکو لپاره په زړه پورې خبره ده که دوی دغه محصولات او تولیدات د هوا له لارې هندوستان ته یا مثلا د سیمې بلې یو هیواد ته ولېږدول شي. کور ودان حافظ صاحب راځي چې
محدوده کچه دا کېدای شي، یعنې ډېر نه،
او بېره شکه چې محدوده کچه به، ځکه صادرات د افغانستان له نیکه مرغه چې اوس یو څه ښه شوي دي، او په الوتکو کې په دوه درې پروازونو کې مثلا شاید ډېره کمه برخه کې د فیصدي لحاظ حساب کو شاید ډېره کمه برخه
تقریبا شاوخوا 15,000 ګاډي او دا ترکونه هلته تر د ترخم ترشا ولاړې دي، او دا خو په لس کاله کې هم هوایي کارګو نشي کولی دی.
همدا خبره ده، او فقط محدود شمېر او ابتدایي او ممکن سمبولیک اقدامات یا ماستاسو په ټکو
نه ګرم قیمت شیان استولی شو، مثلا پیستا چې د $1,000 مثلا یو څه قیمت لري کېدای شي چې په الوتکه کې چې هغه
بله، اما ټول توکي ترکاری او وچه تازه میوه نشي کولای په ځانګړي توګه، ځکه د دوی قیمت دومره نه دی چې مثلا یو تکه د ورتکار وو کې ځانګړي شي. کور ودان سلامت سي ډاکټر سي مخلص، ستاسو په نظر حل لارې څه کېدل شي، څه وشي چې د ښاغلي حافظي پټکو هم سوداګر ګټه عمومي، هم د افغانستان خلکو ته ګټه ورسیږي، او هم خصوصي سکتور په پښو ودرېږي؟ ستاسو په نظر حل لارې څه کېدل شي که چېرته خدای مکړه همدغه لارې همداسې بندې پاتې کیږي؟
مننه. اصلا خو دا اوس موجوده حالت کې د دوی اختلافات سیاسي اختلافات دي، لکه څنګه خو چې مخکې مو هم ویل شو، خو زمونږ په فکر سره د دغه ستونزو د حل او اواري لپاره باید دواړو هیوادونو ترمنځ دغه ژور اعتماد او باور دوی ترلاسه کړي. دا کومه ستونزه چې دا دوی باید تفاهم او خبرو لارې حل کړي، او له بلې خوا څخه مونږ سوداګر چې ده د کلونو کلونو د دغه ستونزو او د دغه تاوانونو قار شو، دا ځل مو لکه چې تاسو په اول کمه ویله مونږ هم لاس په کار یو. مونږ ګورو چې دواړه حکومتونه د دواړو لورو د خصوصي سکتور غږ او واسطه دوی لا بیکو نه ویله. مونږ په ننګرهار کې د یوناما د دفتر مشر چې ختیځ ولایتو ته توضیف ده، هغې ته مونږ یو پایلیک او ابلاغ لیک مونږ ورته وسپارله تر څو چې دوی هم په کار شي، ځکه چې مونږ نه یوازې د حکومتونو ته خپل وړاندیز کړی دی، بلکې اوس غواړو چې مونږ په نړیواله کچه باندې هغه ادارات که ډبلیو ټي او ده که یوناما ده UNDP ده د ټولو ادارو سره اوس مونږ په تماس یو تر څو د نړیوال نورمونو په اساس باندې چې افغانستان حق لري چې د خپل ګاونډي هیواد د وچې څخه استفاده وکړي، ځکه مونږ بهر ته لاره نه لرو. نو که دغه کوششونه هم مونږ جاری کړی دی، او د دې تر څنګ د دغه لارو د حل لپاره چې دغه دواړه حکومتونه خصوصا دغه منځګړتوب هیواد چې اوس قطر او ترکیه ده، د دوی د ترمنځ باندې که چیرې دغه کشاله او دغه ستونزه حل نه کړي نو دا دوام پیدا کړي، نو بلا شک چې دا تجاران مجبوریږي، ځکه تجارانو مال بنده پخوا خو یوازې به مال بند و، اوس د مال تر څنګ د مال د قیمت په اساس باندې هلته په کراچۍ کې د سوداګرو څخه بینک ګارنټي اخیستی ده، د دوی د پیسو سرکل، د دوی دوران او د دوی هغه اعتماد او اعتبار چې بازار کې ورځ تر بلې کمیږي. نو مونږ مجبور یو چې په هره طریقه چې وي په هر لاره چې وي باید خپل اواز چې کو خصوصي سکتور د حل لپاره چې دا یو اقدام وکړي. بدیل لارې لکه څرنګه چې زمونږ مشر جناب حافظ صاحب ویل په دغه شرایطو کې ډېر ناممکن ده، ځکه زمونږ په کروڑ ډالر مال چې د پاکستان کې پروت ده، بینک ګارنټي پروت ده، او د دې تر څنګ که نورو لارو باندې مونږ کار کوو دا مونږ لپاره قیمت پریوزي، خصوصا د چابهار او بندر عباس لارې د یو کانټینر قیمت د کراچۍ په نسبت باندې $1,500 چې دا هغه تفاوت لري او هغه زیات مصرف لري. نو د حل لپاره اجالتن مونږه تروسه انتظار کوله چې کچيري د استانبول په غونډه کې یو فیصله وشو د غلار خلاص شي او غیله د سخه مونږ نن هم نیت لرله چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت لاري د وزارت خارجه لاري د پاکستان سفیر سره په کابل کې وګورو او همدارنګه د یو نامه دفتر او نورو نړیوالو نهادونو سره دغه موضوع شریک کړو تر څو په پاکستان حکومت ته دغه وړاندیز وکړي چې افغان سوداګر او خصوصي سکتور مالونه خوشي کړي.
کور ودان سلامت سه ډاکټر صاحب تلاش صاحب ستاسو په نظر حل لارې څه دي موجوده ستونزو ته په کتو موجوده امکانات ته په کتو چې د افغانستان سوداګر او د راز مولدین لري او د افغانستان د حکومت د طالبانو د حکومت ملاتړ څومره مهمه دی په دغه حالاتو کې له خصوصي سکتوره؟
لودین صاحب فکر کوم چې د پلان په اساس باندې باید او د ټایم په اساس باندې یا د وخت په اساس باندې درې پلانونه باید تر لاس لاندې ونیول شي. اول لنډ مهاله پلان، هغه پلان چې د خبرو لاري که د خصوصي سکتور ده که د تجارت وزارت ده که د اقتصاد وزارت ده او که د ګډ کمیسون خبرې دي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ یو ګډه کمیټه او کمیسون ده که د دوغو ترمنځ خبرې دي. لنډ مهاله باس یا پلان دغه ده چې باید دا دسګاوی او دا مهرې په کار واچول سي تر څو د مازلې ته یوه لار عمومي. منځ مهاله لار زه فکر کوم چې نړیوالو ته د حکومت او د خصوصي سکتور پراخ لیک او شکایت ته چې فشارونه په پاکستان وارد کړي تر څو که د حکومتونو ترمنځ شخړې او ستونزې مشکلات رامنځته کیږي عام خلک دې په دې کې نه ځورول کیږي. ولې د عامو خلکو حجم او تعداد نسبت د حکومتونو د خلکو د حکومتونو ترمنځ ډیر پراخ او څو برابره فیصدي لوړه ده. دا دوهمه خبر. او دریمه موضوع، که چیرته مطلقا له دې موضوع نه سرغړونه کیږي بیا موږ مجبور یو چې د پاکستان نه مخ راواړو ګاونډیو نورو هیوادونو ته، که د ترانزیت له لارې کیږي زمینی او که د هوایی کارګو له لارې نه کیږي. اقلام باید کیفیت، قیمت او ظرفیت ته په کتو سره وویشل سي او بالاخره که سش کال موږ په پراخه پیمانه فیصدي ګټه نه کوو او نسبتا سر په سر هم په محاسباتو کې جنس په پیسو تبادله سي په وسنی شرایطو کې د اقتصادي سیاست پر بنیاد یې زه ګټور بولم.
او لاند فکر کوي حکومت په همدغه اندازه باندې چې د خصوصي سکتور اړتیا ده ملاتړ کوي، ځکه په ظاهره خو څو پلاوی د سوداګرۍ وزارت ازبکستان ته ولاړل، چابهار ته ولاړل، فکر کوم ایران ته هم یو پلاوی تللی و خپله تهران ته. د خصوصي سکتور نه د دولت ملاتړ څومره محسوس دی دا مهال؟
زه فکر کوم چې د خصوصي سکتور نه جناب لودین صاحب نه تنها د اقتصاد د تصدی اقتصاد په برخه کې بلکې د ملي اقتصاد په برخه کې هم په مختلفو ولایتونو سیاستونو کې د خصوصي سکتور پراخ ملاتړ کړی ده. په دې خاطر چې څو بارز نقطې که فرصت وي یادولی سو، د مستهلکینو دپاره یې شیخ صاحب له 2.5% مالیې نه 0.2% مالیات راټیټ کړل چې دغه یو پراخ تغییر ده د مولدینو د تولید دپاره. دویم مسله دا ده چې کوم خصوصي سکتور پانګوال په کوم ځای کې پانګونه کوي، پانګه مسوونه ده، سبسایډي هم ورکوي او ورسره یې کلک امنیتي تعبیر هم نیسي، اداري فساد هم راسفر کړی ده، سهولتونه هم ورته برابروي. ورسره هغه موارد چې د اسلامي اقتصاد سره په ټکرو کې نه وي او مستقیما یې مفیدیت نظام او ولس ته رسیږي، فکر کوم چې په پراخو برخو کې حمایتونه اعلان کړي دي او ترسره کړي دي. په دې اساس باندې د پخوانی حکومت په بنیاد د حسابي په اساس اوس تقریبا تنا په هرات کې یو زرو وسو فابریکې فعالیت لري او په کابل کې هم همدا رقم. نو دا ورځ تر بلې یا میاشت تر بلې په پراخېدو باندې دي او هڅه کیږي چې خصوصي سکتور څومره مسلکی او تخصصي شوبه وي. تخصصي په دا معنا کچیرته یو شرکت د معدن په بخش کې کار کوي یا دوه شرکت بل شرکت د په زراعت کې کار وکړي. په زراعت ډیر غټ باس ده، که د زراعت په هنګ کې کار کوي بل د په زعفرانو کې کار وکړي، که زعفرانو کې کار کوي بل د په انارو کې کار وکړي، که بل انارو کې کار کوي یو د په مڼو کې کار وکړي. یعنی دا حتی دا هم روانه ده، خصوصي سکتور ډیر تخصصي سي او ډیر مسلکی سي، تر څو چې همې ماشینري همې بشري ځواک او همې پالیسیانې یغه مشخص سکتور د اقتصاد ته متوجي، البته تصدی اقتصاد ته بیا ورسته دا چې ټول سره راټول شي د ملي اقتصاد او بدلون باندې تمامېدلی شي.
په همدې هیله کور مودان درنو میلمنو، یو ځل بیا د اکو هیوادونو او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو له پخواني رئیس ازرخ شافیزی، د ننګرهار د سوداګرۍ خونې له مشر او د پاک افغان سوداګرۍ خونې له سلاکار ډاکټر مخلص احمد او د کابل پانتون د اقتصاد پانزی له استاد تاج محمد تلاش نه ډیره مننه اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې د خبرونه مو واورېده او له موږ سره مو اړیکه ونیوله.
پتور غروسی اوخت المسافر چرت دکڑو سرطل مسافر چرت دکڑو سرطل مسافر پجگو غروسی اوخت المسافر پجگو غروسی اوخت المسافر د کډو سرتل مسافر چیرته د کډو سرتل مسافر چلوتنا دل دل مسافر چیرته د کډو سرتل مسافر چیرته د کډو سرتل مسافر پلوړو غروچ اوخت مسافر پجګو غروچ اوخت مسافر چرت د کډو سرتل مسافر پجڑا کډو سرتل مسافر دژوان جونګلې سانچی کچھ دو مسافر پتورما سانچی کچھ دو مسافر چرت دکڑو سرتل مسافر چرت دکڑو سرتل مسافر پتورو کچھ وخات مسافر پلوڑو گروچی وخات مسافر چیت دکڑو سرتل مسافر چیت دکڑو سرتل مسافر Thank you.